سلامونه ستلی مشه په افغانستان کې د مازګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو سفر د سیال د تایر روشن په تخنیکی چارو هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د تاجکستان چارواکي وايي د افغانستان د پخواني پوځیانو په ګډون په لسګونو افغانان د عملیات پر مهال نیول شوې دي د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه د راپور مخې د افغانان د افغانستان پولي د سیرمه د خلطان ولایت په شمس الدین شاهین لسوالی کې تیرونی د تصفیې د عملیاتو پر مهال نیول شوې دي د تاجکستان چارواکي د دې موضوع په اړه سم د لاس حکومت تفسیر نه دی کړی د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه ته ځینو سرچینو پرون پنځبه د راپور تایید کړی دی ویلي چې لزونو توقيف شو سره وسلې هم نیول شوې دي او دوی پلازمینه دوشنبه ته لیکل شوې دي د معلومات نه ده چې دقیقا څو کسان نیول شوې دي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي ټوماس ټوست وايي په دوبی کې د متحده عربی اماراتو د دولت د رئیس له سلاکار انور قرقش سره په افغانستان کې پرګډو ګټو خبري وکړي غغلی وست تیرش په خپل ټوئیټر لیکلی د افغانستان خوځونجونو حقونو ته په خپل تعاملاتو کې د نمرتو برکول لپاره د متحده عربی اماراتو د اصول مشرتابه ستاینه کوي هغه هیله خود لیدل چې د افغانانو ملاتړ لپاره د متحده عربی اماراتو متحده ایالاتونو همکاري دوام وکړي ویست چې لتیر سیشن به ترنن پورې د بریټانیا او اماراتو په سفر وتلې ویلي دي چې د افغانستان پر مسایلو بل چارواکو سره خبري وکړي د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت یو نوی پروسه اعلان کړی د چې لمخې افغان وګړي کولای شي خپل مشروط ازادي یا لنډمهاله استوګنی تمدید او هلته خپل ژوند او کاروبار ته دوام ورکړي دغه وزارت پرن پنځشنبه په ویلا کې ویل نوی پروسه ساده شوې او لګښت به ور باندې ناراضي او پر شرایطو برابر کسانو ته د دوه کلونو لپاره د مشروط ازادي یا استوګنی د تمدید امکان برابروي د کورنی امنیت وزارت وایي افغان وګړي که ریته برابر وی هڅول شوې چې په امریکا کې د دایمي استوګنې موقف خپل کړی تر دې مخکې هغه افغانانو چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګول او روس امریکا ته تللی و اندېخن درلوده چې لنډمهاله ویزې چې دوه کال وخت درلوده په ختمې دودی او دوی خپل برخلیک ته تشویش لري د پاکستان په پلازمېن اسلام آباد کې علي محکمه پروند د تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني صدر اعظم ضمانت د قتل په دوسیه کې ومانه د عمران خان مدافع وکیل ویل چې دا په دې معنی ده چې پراتلونکو 14 ورځو کې د دې قضیه په تړاو څوک عمران خان نشینوالی عمران خان د مې په نهمه د درې ورځو په موخه توقف شوی او اسلام علي په پاکستان کې پراخي خونړې مظاهره ورشي وشوي پردي سربیره لزګونه کسان په دغه مظاهرو کې نیول شوی و او د روپي ټولنې د اساسي قانون دروایي د ټولنې غړي باید د اوکرایني اکډوالو دایمي منلو ته چمتو شي د ادارې په خپل کلنی راپور کې چې پروندو تریش په پلازمینې ویانا کې خبر شو ویل چې د دې اکډوالو سره چې اکثري خزې او ماشومان دي سم مرستي وشي د اکډوالو د ملګرو ملتونو د اکډوالو چارو د ادارې په وینا د 2023 کال د فبرورۍ له روستۍ ورپدې خوشا او خاطر میلیونه درې لکه اوکرانیان له خپل هیواد وتلی دي چې له دې ډلې څخه څه باندې 15 میلیونه د روپۍ ټولنې په څو هیوادونو او سویس او ناروې کې په موقتی ویزو ژوند کوي تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د خبرونو تفصیل او د مطالب لرو د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د خون او روزنې په برخه کې د فعال او غیر دولتي سازمانونو د فعالیت د بندیدو د راپورونو په اړه اندېښنه وښوده دا چې ولې دغه خونځي بندي کې وړاندې به درته په راپور او همدارنګه په تحلیل کې ولرو کونړ کې په مرکزی لوبغاړي کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې دي دا چې کومې لوبډلې په کې وبل سره مخامخ دي په دې به هم دته وړاندې په تفصیل سره راپور ولرو یو جالب مطلب بده تدامل روج په امریکا کې سیډونکو د انډوسکوپي پر ځای یو ډول کپسول جوړ کړی دی چې د عادي ګولې په شان ترستونی تیریږي او د میډي ویډیو اخلي دا چې دغه کپسول څومره انډوسکوپي اسانه کړی دی په دې اړه به هم درته راپور ولرو او د یو بسګر ژوند ته به هم تم شو چې په افغانستان کې د یو بسګر د ژوند چارې څنګه پر مخ ځي نو مطلب هم درته لرو انتظار وکړه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د خون اوریزنې په برخه کې د فعال او غیر دولتي سازمانونو د بندیدو د فعالیت د بندیدو د راپورونو په اړه اندېښنه وښوده. د دغه سازمان ویان سټیفن دوجارک ویلي په کابل کې همکاران له طالب چارواکو سره په دې خبرو اخته دي څو د دې ساز د دې موضوع ترنګواله روښانه کړي. هغه د هم ویلي ک چیرې دا کار وشي دا د شاتګ په لور یو بل ګام دی چې افغانستان په ځانګړي ډول افغان نجونې په ور سره مخامخ شي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف پرون وویل ممکن د طالبانو حکومت هغه نړیوال سازمانونه چې په کلیوالي ټولګیو کې افغان ماشومانو ته زده کړې ورکوي له فعالیته منع کړي، د دغه سازمان ویاند وایي که دا کار وشي دا به د شاتګ په لور یو بل ګام وي چې افغانستان ورسره مخ کیږي. سټیفن دوجارک تیره ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې د طالبانو د پریکړې اندېښمنونکي وبلل او ویل چې په کابل کې د دوی همکاران د طالبانو له حکومت سره خبرې کوي څو پوه شي چې هغوی څه پلان لري.
If this would come to pass, this would be another
kada karwashi da ba Afghanistan khalko pa zangari to ga khajwa unjuno aw zwanano aw patola ke da Afghanistan da ratlun ke lapara yow wirun ke gamwi pa Kabul ke zmuk hamkaran la sarparast charwa ko sara pa khabaru di hatsa ko maluma kru che daqiqan plan sadai مکم رسمی یا کتبی سن لرو
نو موري او زلبیا د زده کړو پر اړتیا ټینګار وکړه وی ویل غواړو ډاټ تر لاسه کړو چې طالبان د ماشومانو او لویانو لپاره د زده کړو ته لاسرسي تضمینوي. تیر ورځ د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویل د طالبانو حکومت خای د هغو نړیوالو موسسو پر فعالیت بندیز ولګوي چې له زده کړو محروم افغان ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابروي. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې که د طالبانو حکومت دا پریکړه عملي کړي نو لامل به د نیم میلیون زده کوونکو چې 300,000 نجونې دي د زده کړو فرصت له خطر سره مخ شي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې یونیسف ویلي د هغو راپورونو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې پر بنسټ ویل کېږي چې طالب مشران نه غواړي بهرنۍ موسسې په مستقیم ډول د پوهنې په سکتور کې ښکېلې وي. یونیسف د 15 افغان او 12 نړیوالو ناحکومتي موسسو په همکارۍ د افغانستان په وروسته پاتې او لرو پرتو سیمو کې 21,000 کلیوالي ټولګي جوړ کړي. دا ټولګي په هغو سیمو کې چې ښوونځي پکې نشته، د خلکو په کورونو یا دیرو کې جوړ شوي او پکې د شپږو او 14 کلونو ترمنځ عمر لرونکو افغان ماشومانو، نجونو او هلکانو ته د پوهنې د وزارت د نصاب کتابونه تدریس کیږي. ویل کېږي چې طالبان غواړي چې دا کلیوالي ټولګي کورنیو مرستندویو ډلو ته وسپاري. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د طالبانو حکومت په هلمند او کندهار کې 1500 سیمه ییز ټولګي تړلي چې تر دې دمه نه دي خلاص شوي. د کلیوالي ټولګیو د فعالیت د ممکنه بندیدو په اړه راپورونه په داسې حال کې خبرېږي چې نږدې یو اونۍ وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله د افغانستان د 34 ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره په کندهار کې کتلي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیاله هی دربار وایي ملګري ملتونه په افغانستان کې له سترو ستونزو سره مخامخ دي. اغلی بار تیر ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو ادارو د خوځو په کار د بندیز په ګډون د طالبانو د غوښتنو په وړاندې نووفیلی امتیازونو ته د غاړې ایښودو په خاطر اوس خپل پروګرامونه د هغوی له لا ډیرو حملو سره مخامخ کړي دي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې د نجونو په منځنیو او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د دوی په لوړو زده کړو بندیز لګولی. دا بندیزونه په کور دننه او په نړیواله کچه په پراخه ډول غندل شوي، خو طالبانو سربیره پر دې چې خپلې پریکړې بیرته نه دي اخیستې لا یې سختې کړي دي.
راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې د فعال او غیر دولتي سازمانونو د فعالیت د بندیدو د راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې وه چې ښایي طالبان په افغانستان کې د زده کړو په برخه کې نړیوالې موسسې وتړي. دا چې د دغې موسسو تړل څومره جدي او پر ځای ده زموږ همکار خطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د تېر جمهوري نظام پر مهال د پوهنې وزارت له مسلکي معین آصف ننګ نه کړې ده.
دغه فضا کې چې د کوم ساحاتو کې چې د ملګرو ملتونو د ځینې څانګو او ځینو اداراتو فعالیتونه وجود لري، خاصتا په تعلیم کې، خاصتا په صحت کې، ځینې نورو ارسو کې د مساعدتونو، زما په نظر دا به کمزوري سي. او طبیعي ده چې د کمزوري کېدو سلسله روانه ده. مثلا تاسې په کندهار او هلمند کې د یونیسف د مکتبونو د بندېدو سلسله چې هغه سی بی ای چلوله ده، کمیونیټي بیس ایجوکیشن، سیمه ایز مکتبونه و صنفونه و، چې په هغه کې تقریبا تر 9,000 زیات شاګرد موجود و. همدغسې باید نور هم اضافه سوي وای. د دې کال د 2023 کال په پلان کې دغه فعالیتونه 15000 نور شاګرد باید پکې اضافه شوی وای او شپږ سوه شل درسي خونې پکې اضافه شوی وای. دا ټول په پلان کې و منتها عملی نه سو. او زما په نظر طالب د نرم فشار نه کار اخلي د شاوخوا نه چې ګویا کېدای شي دغه فشارونه ملګري ملتونه دې ته اړ کړي او دوی به ډېر زیات شدید محتاج وي چې افغانستان کې دوی پاتې شي. نو د دې دوی محتاجي په سبب شي چې کېدای شي دوی هغه فیصله ارزو چې دوی لري چې د رسمیت لپاره یا د نورو مسلو لپاره زمینه مساعده شي زما به هغه بهترینه برداشت به دا وي.
ننګ صاحب، که طالبان دغه اقدام وکړي ستاسو په نظر پایلې به څه وي؟
په معرف کې د پخوا په تیرو شلو کالو کې د نړیوالو مؤسساتو حضور محسوس و یا دوی په مختلفو برخو کې کار کړی ده. مثلا یونسکو داخله ده د تعلیم په خدماتو کې، په زیربنا برخه کې، په نصاب جوړونې برخه کې، د کتاب په چاپ په برخه کې، او د تسریع اکسلریټ ایجوکیشن او سی بی ای په برخه کې چې دا اوس کوم پروګرامونه موجود دي، په دې برخه کې تخنیکی او مسلکي زده کړو کې، د تربیه معلم په برخه کې، د سواد آموزۍ په برخه کې، د مدیریت او کیفیت په برخه کې، دا ټولو کې نړیوال سازمانونه وجود لري لکه یونسف، یونسکو. زما په نظر اوس ښه سوال تاسو چې وکړو چې دا به څه تاثیرات ولري، نو دغه صاحب خالص دغه ملاتړ یا پښتوانه یا دغه حمایوي عقبه چې وجود لري دا به خالص نو د دې خالي کېدل تاوان ده، په دې شرط چې دا بیا د طالبانو اسلامي امارت یې ډکه نه کړای شي. اما که دوی یې ډکه کړي دا بیا نعمت ده، دا بیا ښه خبره ده.
ننګ صاحب، دا پوښتنه داسې مطرح کوم، تاسو په خپلو خبرو کې هم وړاندې اشاره وکړله، طالبان ولې د زده کړو په برخه کې د نړیوالو غوښتنو ته پام نه کوي؟
یو خو هغه په مقدمه کې چې ما ځینې اشاره وکړې هغه، او بل له دې نه چې مثلا په طالبان خو یو مذهبي ورژن ده، دوی ته اوس مثلا په نړیوال د نړیوالو مرسته په دې ورژن کې گنجایش کم ده. مثلا مذهبي سپورټ دنیا نه کوي، نړیوال سازمان اوس د قرآن کریم چاپول په برخه کې کومک نه کوي، د دارالعلوم په جوړولو کې مرسته نه کوي، د دینی مدرسې او دارالحفاظ په برخه کې بیخي په دې شل کاله کې مرسته نه ده کړې، اوس هم نه کوي، له دې نه بعد هم نه کوي، که نور مذاهب هم دې مرسته نه کوي، که بودایزم هم وي مرسته نه کوي، اسلامي کوي هم مرسته نه کوي. دغه فضا طالبانو ته باید تفهیم سي چې دغه سازمانونه د مذهب پر بنیاد باندې مرسته نه کوي.
پاتې جمهوری نظام کې د پوهنې وزارت مسلکي موین آصف ننګو چې خاطر پر دې سره په افغانستان کې د نړیوالو موسسو د زده کړو د بندیدو په اړه خپل تحلیل شریک کړی و.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس به یو جالب مطلب راوخلو، په امریکا کې څېړونکو د انډوسکوپي پر ځای یو ډول کپسول جوړ کړی دی چې د دې ګولې په څیر تر ستوني تیریږي او د معدې ویډیو اخلي. دا کپسول په معده کې په خپل هضمیږي او ناروغ ته د انډوسکوپي په شان تکلیف نه پیښوي. ورزو اسمت سروان ته تفصیل ورنورو.
د معدې ناروغانو ته ډیر ځلې د انډوسکوپي اړتیا پیدا کیږي څو ناروغي لا دقیقه تشخیص شي، خو انډوسکوپي د ډیرو لپاره اسانه نه ده، بلکې ډیر تکلیف لري. انډوسکوپي هغه پایپ ته وایي چې د ستوني له لارې د انسان معدې ته اچول کیږي او بیا پر یوه سکرین د ناروغ د معدې منځ ښکاروي. د دې لپاره چې انډوسکوپي ناروغ کړوي، نو په اکثرو مواردو کې ناروغ ته بیهوشي ورکول کیږي. د امریکا د جورج واشنگتن پوهنتون څېړونکو له دې تکلیفه د ناروغانو د خلاصون لپاره یو ډول کپسول جوړ کړی چې د معدې او د بدن د داخل ویډیو اخلي او د خپل کار له بشپړولو وروسته هضمي شي. دا کپسول د مقناطیس په وسیله کنټرولیږي. د انټرستینګ انجینیرینګ وب پاڼې د راپور پر اساس تر دې پخوا هم داسې کپسول اختراع شوی چې ویډیو واخلي او بیا هضم شي، خو هغو یو لړ محدودیتونه لرل. کله چې به کپسول میډیا ته داخل شو، ډاکټرانو یې حرکت نشوي کنټرولولی. خو د امریکا په جورج واشنگتن پوهنتون کې د څېړونکو له لوري نوی جوړ شوی کپسول د ناروغ په میډه کې په اسانه حرکت کوي او لری کنټرولیږي. ناروغ ته کپسول ورکول کیږي چې ترستونی تیر کړي. ل تیرول وروسته ډاکټر ویډیو ثبتوي. د جورج واشنگتن په هنتون د ټپ پوانځي د عاجل څنګه د چړونکو د ډلې غړی اندرو ملټس وای هغه کپسولونه چې په مغناطیس کنټرول شي د میډي د سرطان او ټپ پشان ستونزه د ژر تشخیص لپاره ډیر ګټور دي او کار اسانه کوي. چړونکو وای چې تر اوسه پورې دا کپسول په څلويشتنو آزمویلې دی او د هغه په وسیله د نس مهمه برخه کتلې دي. هغو ناروغانو چې دا کپسول ور باندې تجربه شوی ویلي چې درد یې نه درلود او تر اندوسکوپی ډیر غوره و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس باندې اوکرين جګړې د ورشد اوکرين د دفاع وزارت یو چارواکي وایي د اوکرين د ختیځ سیمې دونیتسک د جګړې په نومړی کې رخه کې وضعیت کړکېچند او سخت جګړې روانې دي. د دفاع وزارت مرستیال وایي د اوکرين پوځیان توانېدل چې د روسي ځینی حمله په شا وتنبوي. بلخو اوکرين وایي دا سکرې اطلاعات ترلاسه کړي چې ثابتوي د اوکرين د وبند په ویجاړې کې روسي لاس لرلو ده. هغه تور چې روسي نه مني. تفصیل په دې راپور کې
د اوکرين د دفاع وزارت مرستيال هانا مالیار نن جمعه ویلي چې د ختیځ سیمې دونیتسک د جګړې په لومړی کرښه کې وضعیت کړکېچند او هلته جګړې روانې دي. مالیار نن په ټلګرام کې لیکلي د جګړې د لومړی کرښې په ټولو ساحو کې وضعیت کړکېچن ښکاري. د هغې په وینا دشمن خپل عمده هڅې د لیمن، بخمود، افدیفکا او مارینکا پر استقامتونو متمرکز کړي او سختې جګړې روانې دي. د اوکرين د دفاع وزارت مرستيال وایي د اوکرين پوځیان توانېدلي چې د روسي ځینی حمله په شا وتنبوي. رويټرز خبري ایجنسی لیکي چې د جګړې په ډګر کې د روان وضعیت په اړه راپورونه په خپلواک ډول نسی تاییدولای. په همدې حال کې د اوکرين د امنیتي خدماتو اداره وایي د روسي د پوځي پرسونل ترمنځ ټلیفوني مکالمې اوریدلې چې د کاخوفکا بند په ویجاړی کې د روسي دخالت تاییدوي. د اوکرين د امنیتي خدماتو فدرال اداري نن جمعه په خپل ټلګرام کې د روسي د پوځي پرسونل د ټلیفوني مکالمو یو صوتي پیغام خبر کړي چې دوی په کې د بند ویجاړیدل د ورانکاري ډلې کار بولی او وایي هدف یې د اوکرين پوځ ته گزار ورکول دي. د دې صوتي پیغام کاروالي د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. د دې عالم خې په دې ټلیفوني مکالمه کې د روسي د پوځي یو افسر ویلي دا زموږ د ویجاړون کې ډلې کار وچی د بند په ویجاړولو سره اوکرانیان وبیروي. په دغه صوتي پیغام کې ویل سوي خو دغه ضربه تر هغه څه لوی و چې لمخ کې پلان سوي و. د خرسون په جنوب کې د روسي لخوا ګمارل سوي چارواکو نن جمعه ویلي چې د بند تر ویجاړې دوه وروسته د سیلابونو له کبله د مړو شمیر اتو کسانو ته زیات سوی دی. روسي د بند په ویجاړې کې د خپل دخالت ادعا رد کړي او ادعا یې کړې چې د اوکران یو اشتباه د دې بند د ویجاړې سبب سو.
اوس په د سپورت اگر ته ورشو، کونړ په مرکزی لوبغاړی کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالیو کې د کونړ شپږ دیرشو کلبونو ګډون کړی دی او دوه میاشتې به دوام وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کونړ په مرکزی لوبغاړی کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې. په یاد ولایت کې د کرکټ بورډ مسؤل او رحمان صافی ازادي راډیو ته وویل پیل شوې سیالۍ 15 اورد او دوه میاشتې به دوام وکړي.
د سب کلبونو انټر کلب سیالۍ چې هر کال د افغانستان کرکټ بورډ کورنۍ کرکټ څانګې د کورنۍ پلان مطابق د افغانستان په 14 ولایتونو کې ترسره کیږي. په کونړ کې لومړنۍ ورځ وه چې په دغه سیالیو کې د کونړ ولایت شپږ دېرش سب کلبونه ګډون لري. په شپږو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. شاوخوا دوه میاشتې به دغه سیالۍ دوام وکړي او ټولې به پکې یو سل او یو سیالۍ د فاینل په شمول باندې ترسره شي.
د کرکټ لوبغاړي خوشاله دي چې ورته په خپل ولایت کې دغه ډول سیالۍ جوړیږي او دوی پکې خپل ورته وینندارې ته وړاندې کوي. لوبغاړي د خوخی ترڅنګ هیله لري چې له همدې سیالیو بعد کونړ منتخب لوبډلې او له هغه وروسته نور لوبډلو ته لار پیدا کړي. ارشاد الله وای
انټر کلب چې ورته موږ ویلې شو دا د غټ کرکټ یا پروفیشنل کرکټ لپاره یو لار ده، تر څو هغه کم استعدادونه چې پچا کی هغه را څرګندېږي د دې د لارې کولای شي ولایتي لوبډله کې انتخاب شي. د پرفارمنس په واسطه باندې دغه رنګ ګریډ 1 کوي، بیا ګریډ 2 کوي، فرست کلاس دغه سیالۍ د فار دی یو مهمه لار ده.
زاهد الله او ملګری د لوبولیدلو تراغلي دي. هر یو د خپل خوخي لوبډله او لوبغاړي حسابي وایي
د انټر کلب سیالي څخه فند اخلي. کونړ کرکټ ادارې نه مننه چې دغه سیالي پیل کړي او پاینده کې مترې غوښتنه لرو چې دغه سیالي په لاره واچي ترڅو د کرکټ مینوال ترې خوند واخلي.
دا یادونه ورده چې دغه سیالي د هیواد په څلور دیرشو ولایتونو کې هر کال د دې لپاره تر سره کیږي چې په همدې سیالیو کې ځلیدلې لوبغاړي به د هر ولایت منتخب لوبډلو ته لار پیدا کړي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
بزګری ستړی کار دی، یوازې توبې بيخي سختوي، خو اویا کلن محبوبې لا بلچی پری خودو ته نه دی اړ کړی. زموږ همکار نرگس مومند یو شیبه په پوله ورسره ناست ده او زو خبرې ورسره کړې دي.
خو بچان میږي فرمچان میږي خدای دې راته واسه چې وشتور په ایران کې مسافر دي دا دې بنائی کار کوي وا غلطه نو تناز راګیا نو وسیل.
او یا کلن محبوب دی اتو اولادو پلار دی، د غزنی ولایت دی اندړو ولسوالۍ دی خارخاشه کلی وسیدون کی دی. وای له کوچنیوالی له بزګری او باغداري سره سره کار دی، غنم او بشي او نور هغه څه چې کلی کې رواج دی کری او پاغونه بیا دی انګورونه لري. دی وای مېرمنی د کور په کارونو بوختوي، غوال وشي مالونه ساتي، خو کله چې باغ ورسی کی دی میوه پټولول کی ورسره مرسته کوي. محبوب پای په لومړي سر کې پلار بیل چپ لاس کې ورکړه او واړه واړه کارونه بیره ور باندې کول. ورورې هر څه خپل زده کړ. د دې په خبر بزګری دا سکس په چې د وخت په تیرېدو سره خپل هر څه زده کی.
خو دغه ته دا کا خوب تر دا کا شي ته کړه خو دا کا شو په چې هغه شولو اچو پړالو دا پلار په بیا څه پلاس را کول نو بیا څه په پلاس دا کا په څه واه ولا کا وا وات خو نه شي کا رښتیا ته ور خو شي کا غنم او ته ور خو شي کا نو لاندا چې ماته دا کار زده کول دا شي اشته اشته شو کا نو ته دا دې کار خو ما په پیکر څوک چاته نه ورسه کيده په پلاس د کیګ لاو بم دا شولالو لاو بم را او کوي و پاندارې ښکای بیا ولې غنم په وخت باندې غنم دا وکول
دی وای لزده کړو پاتې دی. په خبره هغه وخت کوته نګدي کوم خوانځي هم نه وخو لمونز او داس او لمړی سپاره دې کلی نه ملاز د کړی دی.
تاسو په موږ له کومه کول دا سپاره یو جمعه ټولاره ما دې بلا مو ال بیو دا مې لته وای دا لمونځ موم دلیا دا یو موږ کل لم لا پچې ست کړای دا.
محبوب وای دا چې بسګری ستړی کار دی، نو کله کله د سړی فکر کار نه کوي او دا څه کارونه ورنوشي چې غوښتې نیوي. په تیر یو بسګر ته هغه وخت ډیره غوسه ورجی چې کله څوک د کاروان د اوبد ورنه واړوي. دای د خپل بی حوصلګي همدا سه یو خاطره را سره شریک
کړه. دا چې شاجا جالت په ودا شاپق دا لخ چې وبرا کلی په دا وبو چې انچارو دا شو شرو شړای دا د موږ په کلی کې دا نو دا سره به معمی ښکنجالو نو یو ورځ د موږ وبو خپل وبو ته خپل باغ ته راوړل او شوړ لم په دا بیا څه مې وړه سر وو نو بیا ډیر په باندې سو ماغه وختونو نو دا چې مجاهدین وختونه وو.
د دې لنور بسګران غواړي چې دا کار ونه کړي او هڅه دی وکړي چې مقابل لوري د خبرو لالارې وپوهوي. محبوب لخپل اوازې ثوب کړي وای کاش کې یو څوک درلودل چې کاروند ته د ګرمې ډوډۍ راوړي وای.
تاسو په موږ له کومه کول دا سپاره یو جمعه ټولاره ما دې بلا مو ال بیو دا مې لته وای دا لمونځ موم د لیا دا یو موږ کل لم لا پچې ست کړای دا او چې نور ته کار کې څوک نشته دا سره خو بچان میږي فرمشان میگی خدای که را تواسه که وشتور پی ایران که مسافر دی دا که بنایی کار کوی و اقل تا جنو تناز را گیا نو وسی لکش بینگ را اشتاوی اما کلا کلا وروزانی مزدور کار یا مرد و مرد را شرانی شما
دیادوانی دی چه پا افغانستان که ورختون سیلابون وچکالی حقا چه دی چه دی بزگران و کاروان دی تل گواهی خو لدی سر سر دوی بلچی پزمک نگدی او خپل فصلون تا هلمان حدسی کوی پچای پولا چادر دی تناره دوده دی پیاز غوچا او پا مریدار پوخ که وره راڈیو دا دی دیره و افغان بزگران و دی ورزین جوان یو دیر لیدل شوی تصوی دی چه دی کلونو پا تیره دو خای دیر کم بدل شوی وی.
آزادی راڈیو پا فیسبوک کی facebook.com/azadiradio
په ختیځ کې په کونړ ته ورشو د کونړ سړکانو ولسوالۍ اړوند د ډیورن کرښې ته څیرمه پرته دره چې په تېرو شاوخوا دوه لسیزو کې جنګونو او د پاکستان توپونو بریدونو د پرله پسې د لیسو په ګډون د هستوګنو کورونه هم پکې ړنګ کړي دي. اوس یې ماشومان شکایت کوي چې په هواره ځمکه درس وایي.
د شونکړې لیسې ودانی جنگونو او د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونو د خاورو او تیګو په ډیرې بدله کړې ده. دلته کوم روغ دیوال نه دی پاتې چې زده کوونکي او یې ښوونکي د لمر له سوځون کوړانګو ځانونه سیوري ته کړي. که څه هم چې یاد لیسې ته حکومت څو خیمې ورکړي فرش نه لري او په ځمکه یې بروزې هوارې شوي او دا هم خپل زده کوونکو په غره کې ریبلي او ځانونه یې پرې یو څه له خاورو ساتلي دي. د یاد ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکی محمد ایاز د لګول شوې خیمې تر څنګ ولاړ دی. شلیدلې چپړې په پخو او سپینې نرۍ جامې په تن کړې وایي د تعمیر نشتوالي په وجه په اوړي کې له لمر او ګرمۍ په تنګ وي او په ژمي کې له یخنۍ. د هغه په وینا چې په باد او باران کې ترې درسونه پاتې وي.
تعمیر نشته لري او څنګه ته لیسې کړي شاګردان سبق وي. موږ ایم اسلامي امارت ته غوښتنه ده چې موږ له تعمیر جوړ کړي او موږ ډېر پر شک مشکلات کې د شنه اسمان د لاندې په باران کې وخت وي.
د ودانۍ نشتوالي یوازې زده کوونکي ستونزو سره نه دي مخ کړي بلکې ښوونکي او مسؤلین دومره ځای نه لري چې په باد او باران کې پکې د ښوونځي کتابونه او اسناد خوندي کړي. د یادې لیسې ښوونکي مولوی عبدالغفور عابد راته وویل هر سهار له کوره تر ښوونځي په سختو او غرنیو لارو دوه ساعته په پښو مزل کوي. په ډېرو ستونزو ځان تدریس ته رسوي. په خپل تکلیف او ستړیا نه دی خو د ښوونځي سرپنا نشتوالی خفه کړی دی.
بیخي تغره څوک ده دغه بارډر ته نږدې ساحه ده او سار دغه ځای ناراضو دغه لیسه ده. شاګردان هم ډېر لري ځن زمونږ دا لرو چې تعمیر هم نشته دی د شنه اسمان د لاندې ورځنی درسي بهیر دا چلو او د شاګردانو او د اداري کتابونو د حفاظت لپاره ځای هم نه لري.
د شونکړې ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي په یو خوله له حکومت او مرستندوی ادارو د سرپنا چمتو کول غوښتنه کوي. په کونړ کې د سرپرست حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د ولایت ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او د غستون ځای خپلو مشرانو او اړوندو ادارو ته رسولې ده. د پوهنې رئیس مولوی محب الله حیدری آزادی راډیو ته وویل
زمونږ ډیر اندازه مکاتب هغه سرپنا نه لري تعمیر نه لري. زمونږ د هغه مکاتب د جملې نه یو دغه هم دی چې ودانۍ نه لري. خیمه قرطاسی او غیره چې څم پتوان کې واغه متور کړي ټول مکاتب د پاره وختنه کړي وزارت نم کړي مشرانو نم کړي د دې وخت پورې کم د سی امکانات نه دي برابر شوي.
په کونړ کې له 1500 زیات خونځي شتون لري او غني ودانۍ نه لري. په خوا په دغه خونځیو کې د 1500 نجونو په ګډون نږدې 200,000 زده کوونکي پر زده کړو بوختو خو له کومې ورځې چې طالب چارواکو له شپږم د لوړو ټولګیو د خزینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې د غشمیر راکم شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم خدای کی چیزوں روغه اسما شلو ورزو دغه د چې زغم درنړیوالو قدرتو پرې ورسوي د درمانې ما دا کوم کړه پاکستان چې دا سختي جوړ کړل د افغانان د ګناه نیسی او بیا بنجامي یا نه درککې طالبانو دا خبره ورته کړې ده او د طالبانو مشران ته تقریبا دا و سالن ز په خبره ما شواهد باندې لرم په غسین مالې کې دا شاهدان د حضرت توړه نکول سم چې پاکستان حکومت د ترهګرو سره جوړ دی الته په کراچي کې په خینو مری ورکړې دي الته ځایونه ورکړې دي او دا سختي چې جوړ کړې ده دا طالبان و ټول پاکستان ته چې دا غوښتن سختي جوړ کړی دا د پاکستان خلک سره به نه دی او بل خبر مې دا کول چې په پټه باندې پاکستان طالبان پر رسمیت باندې پیژندل دي. بل خبر مې دا کول چې په پاکستان باندې فشارونه دا څنګه کوي چې د حکومت یو لاس کور نه کوي باید افغانانو خبر وکړي چې دې خبرې وکړي چې خبر نه چې پر دې به سره ته پښین معنی کې په چوکۍ کې نه سي درغل معنی پرې چې تر هغه پر دې باندې عمل وکړي دا دی ور سره د پاکستان په افغانستان کې عملیاتونه کوي نو باید وسته افغانانو خبر هم چې د خلکو ته عبرت ورکول شي نور مو وخت نه نیسنه خفاوان مخه.
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او احترامات ازاده رادیو ټولو کارکونکو تخنیکی همکارانو ټولو اوریدونکو ته د طالب چارواکو د پام وړ انګرهار کې دغه د عشر او زکات مسؤلین ډیر ظلم کوي په خلکو بسې په خپل سر باندې لیکنې کوي چې د پلاني 1500 منه غنم شوي په هغه باندې 500 منه عشر کېږي دغه بیچاره 200 منه غنم شوي وي چې په هغه کې شل منه عشر کېږي لس منه خوار غریبو ته ورکړي وي لس منه پاتې وي طالبان ترې پوره 500 منه غواړي نه سوال مني نه زاري مني هغه بیچاره بندې کوي واهي مکسب نه دونه ظلم کوي چې دونه ظلم کو پاسرو کو فارق نه دی دلای
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوی مینی مایتر اور رسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ میلما پروګرام لرو خطر هغه وړاندې لند خبرونه د تاجکستان چارواکي وای د افغانستان د پخوانیو پوزیانو په ګډون لسګونه افغانان د عملیاتو پر مهال نیول دي. د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه د راپور لمخې د افغانان د افغانستان پول ته څیرمه د خلطان ولایت په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې تیرونې د تصفیوي عملیاتو پر مهال نیول شوې دي. د تاجکستان چارواکو د دې موضوع په اړه سملاسي کومه تفسیر نه ده کړې او دوی هم نه دی ویلي چې څومره کسان نیول دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازی توماس ویس وایي په دوبۍ کې د متحده عربي اماراتو د دولت د رئیس له سره کار انور قرقاش سره په افغانستان کې پرګډو ګټو خبرې کړې دي. خغلی وستر تیرش په خپل ټوئیټر لیکلی چې د افغان خوځو او جنونو حقونو ته په خپلو تعاملاتو کې نمبرټوب ورکړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنۍ امنیت وزارت یو نوی پروسه اعلان کړی چې لمخې افغان وګړي کولی شي خپل مشروطه ازادي لنډ مهاله استوګنه تمدید او هلته خپل ژوند او کاروبار ته دوام ورکړي. دغه وزارت پرون پنځشنبه په یو اعلامیه کې وویل نوی پروسه ساده او لګښت پر باندې ناراضي او په شرایطو برابر افغانان کولی شي د دوه قانون لپاره د مشروطه ازادي یا استوګنې د تمدید امکانات ورته برابر کړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې علي محکمې پرون د تحریک انصاف ګوند د مشر او پخواني ستر اعظم عمران خان د قتل په ضمانت کې دوستي ومنله. د عمران خان مدافع وکیل وویل چې دا په دې معنی ده چې په راتلونکو 14 ورځو کې د دې قضیې په تړاو عمران خان څوک نشي نیولی. او د روپۍ ټولنې د اساسي قانون دراوی د دې ټولنې غړي باید د اوکراینی کډوالو دایمي منلو ته چمتو شي. د ادارې په خپل کلنی راپور کې چې پرون د ترش په پلازمینه وینا کې خبر شو ویل چې د دې کډوالو چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي باید ورسره سمدستي راستي وشي.
د ازادي ملما
سلامونه وړاندې کوم اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ ملما له مسلکي نظره د طب ډاکټر دی، خو د طبابت ترڅنګ ژبه خصوصا د خپل مسلک ژبه ته لوی کارونه کړی دي. بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلای وردګ دی او شای تاسو اوریدونکو له ازادي رادیو سره په غنو سیاسي او تحلیلي مسایلو د مرکه اوریدلی او د اکبر وردګ په نوم او تخلص و پیژنې. د پپایل کې تاسو وویل
د مونوم محمد اکبر ستایلای وردګ دی. لوی سر کې مې خپل ځان ته د وردګ تخلص غوړ کړی وو، خو کله چې افغانستان کې لومړنی جمهوریت راغی د جمهوریت چارواکو هغه نومونه او تخلصونه چې د سیمې او یا د قوم مفهوم پکې معنی کړل، نو له دې خاطره مال خپل نومونه د وردګ تخلص لري که او ستایلی تخلص ځان ته غوره کړ.
ډاکټر صاحب د ماشومتوب په اړه راته وایست.
د تولد لیک نشه مې دقیقه نه درته معلومه، ځکه چې په افغانستان کې په ډېرو سیمو کې داسې یو تعامل و په وخت کې چې کله به څوک وزېږېدل خپلوانو به یې د کلي په مرملا د قرآن عظیمشان په یوه حاشیه کې د تولد نیچه لیکله. زما پلار خپله لوستی نه و، د کلي په ملا باندې زما د تولد نیچه په قرآن شریف کې لیکلی وه، خو له بده مرغه هغه قرآن د جومات نه ورک شو. نو له دې کبله زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ به زېږېدلی وم، خو په اټکلي توګه د 1413 کال په آخری میاشت کې زېږېدلی یم. د کلي نوم یې مت کولای دی او د وردګو د ولایت جغتو پولیسوالۍ پورې اړه لري.
زده کړې مو بیا چیرې کړې دي؟
زده کړې مې د خپلې سیمې په یوه لومړني ښوونځي کې چې اوس د غازي محمد جان خان وردګ لیسه شوې ده کړی دي، او بیا د کابل کې د حربي ښوونځي کې خپله بکالوریا اخیستې ده. د هغه وخت د اردو تعامل داسې و چې د خپلو ضرورتونو له مخې به یو شمېر بکالوریا پاسان د کابل پوهنتون د انجینرۍ طب ادبیاتو او د ساینس پوهنځی ته لېږل. زه په دې ډله کې د طب پوهنځي ته ولېږل شوم. د طب پوهنځي زخل می په بریالیتوب سره په 1350 کال کې پای ته ورسول او یو سو 15 شپه کال می د اردو په یو روختل کې د ډاکټر پایسپوند وظیفه سره ورسول. بیا وروسته فرانسې ته راغلی یم. فرانسې کې مې د ارتوپیدي او تروماتولوژي په څانګو کې د تخصص او د فرانسې د پوهنتونونو د مدرس په حیث باندې چې دلته اګریګاسیون ورته وایي سند ترلاسه کړی دی. په لومړي سر کې مې درې کاله د فرانسې په ځینې پوهنتونونو کې د طب پوهنځي کې د استاد وظیفه سرته رسولی ده.
ډېر افغانان داسې شوي دي چې ماجر شوي دي او بیا یې هلته په بهر کې زده کړو ته دوام ورکړی دی. تاسې یعنی بورس اخیستی و له افغانستان تللي یاست او دا حکومت په دې موده کې
زه کوم وخت چې ما بورس اخیستم په هغه وخت کې د افغانستان کې لومړی جمهوریت دریم کال و یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخښلی د جمهوریت دوره او زه د یو دولتي بورس له مخې نه فرانسې ته د پنځو کلونو د بورس په موده کې ټاکلی شوم او د فرانسې ته راغلی.
او فرانسې کې بیا همدا 15 کاله پوره کړل. له 15 کاله وروسته بیا څه وکړو؟
د 15 کاله وروسته د بدمر په وطن کې دا ناخاله رامنځته شوې او ما ته مې دوستانو مشوره راکړه چې په سنې وختو کې وطن ته راستنېدل له خطره خالي نه دي. له دې خاطره زه په خپله فرانسه کې پاتې شوم او د کار د موندلو په هڅه کې مې دا دوی پوهنځیو کې د شاګردانو دپاره د استاد وظیفه سرته رسولې وه. او بیا وروسته مې په یوه دولتي روغتون کې د مشر جراح په حیث باندې څلاسه یو دېرش کاله وظیفه سرته ورسوله. په 2010 کال کې مې تقاعد کړی.
پخوا داسې و چې ډېر افغانان به خارج ته لاړل بېرته وطن ته تلل. یو اوس خوندې نه وو لکه چې بهر به لاړل او هلته به درس ووایو او بیا به پاتې شول. ستاسې نیت دا و چې بېرته لاړ شئ خو اوضاع بدله وه. د خلق دیموکراتیک حکومت واک ته رسېدلی و او ډېر خلک له افغانستانه وتل. په دې خاطر تاسې بېرته وطن ته نه لاړئ؟
دقیقا همداسې خبره وه. ځکه چې د ما نه څو دورې مخکې هغه محصلین چې په طب کې د تخصص تحصیل پای ته رسولی و وطن ته تللي وو د ډېر سخت تعصب سره مخ شوي وو او ډېرې ناخالې په افغانستان کې لیدلې وې او هغه د دوی هغه حالت ما دپاره د یو مثال شان څرګند شو او وطن ته نه شو.
ډاکټر صاحب تاسې ویل چې په فرانسه کې مو په پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کړی دی. کله دې پوهنتون په اړه یو څه راته وویست او ضمناً دا به ستاسو لپاره یوه تجربه وه او په دې څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسې هم پکې نورې زده کړې وکړئ او حتی استادۍ ته پکې ورسیږئ؟
فرانسوي ژبه د ما په افغانستان کې لاس ده. ځکه چې په هغه وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په حیث باندې فرانسوي او انګریزي انتخابولی شوی. ما فرانسوي انتخاب کړی و نو د ما ژبه له پخوانه زده وه. او دا چې راشو پوهنتون ته پاریس کې اووه د طب پوهنځي شته دي. په پوهنځیو کې یو د ابن سینا د طب پوهنځی دی چې اروپایي ادبیات کورته افیسن وایي او بل د لغی وزیر بل د طب پوهنځی دی چې په دې دواړو پوهنځیو کې ما د درې کالو په شاوخوا کې د استادۍ وظیفه سرته رسولی.
ډاکټر صاحب تاسو وایئ چې فرانسوي مو لا په هیواد کې زده وه. هلته چې په افغانستان کې به په ښوونځیو کې یوازې یو خارجي مضمون و. په اکثرو کې به انګلیسي و، یو دوه لیسو کې فرانسوي و، جرمني شبې وې. اما اکثرو خلکو به په دې یو مضمون ژبه نه شوای زده کولی. تاسو څنګه زده کړی و؟
خبره خدا سوا چې مو چې د تی پونځي ته لاړو هلته د پانتون رئیس خدای دې وبخي حامد صاحب سمد حامد هغه تاسې تصمیم ونیو چې د پانتون ټول شاګردان باید د ورځې یو ساعت د خارجي ژبې په برخه کې د خپلو درسونو نه د مخه یو ساعت درس ولولي. د فرانسوي ژبې کورسونه په کابل ټیپ پوهنځي کې هم بېرته دایر شول او په دې کورسونو کې مو خپله فرانسوي لا نوره هم بشپړه کړه او د یو فرانسوي استاد په مرسته د فرانسوي د سفارت کلتوري مرکز چې په کابل کې و هلته مودانه را وموندله چې زه خپلې ژبې د لا پیاوړي کولو دپاره دا ځان شامل کړم او ژبه مې تقریبا د کچې ته رسېدلې وه چې د تحصیل په برخه کې ماته کوم مشکل نه ایجاد.
سی د آزادۍ میلمه پروگرام اوري زموږ میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
دی ژبه مسئله ته وبیرته مرو وګرځو ځکه چې تاسو په دې برخه کې تالیفات او هم لري کتابونه ملیکلي دي د عربي پانتونو شوانځي په برخه کې راتو وست هغه وخت تلته څنګه فضا و ځکه چې په افغانستان کې دا کودتا ویله هم به ځای نه پایل شي ګوندو ګوند بازی په کې ډیری وي کله چې تاسو حالت وي څنګه ګوندونو په کې فعالیت کاو نیکاو او آیا تاسو تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند شي لدی سره ملګری شي؟
خبره خدا سوا چې کله چې زه پر بي خونځي کې وم هغه وخت کې لا دا سیاسي شور دومره زیات د خلکو لا نه وه پیاوړی شوی او سیاسي مسایلې سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله. مګر کله چې پوهنتون ته راغلم هلته په پوهنتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول او هر یو ګوند دا هڅه کوله چې محصلین په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي او دا ټول سیاسي جریانونه اصلا اول د کابل پوهنتون نه شروع شو. مګر خبره دا سوه چې زه پخپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوریت درلود چې سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو کې اشتراک ونه کړو. خو بیا هم د افغان وګړي په هیڅ باندې د اوضاعو په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید په څه شکل باندې باید رسم شي او عملي کړي شي. زه پخپله د افغان ملت لپاره یو رقم ډېره دلچسپي درلودله خو رسمي غړی هېڅکله نه وم ځکه چې قانون دا اجازه ماته نه راکړه.
کله فرانسې ته لاړه یو استادي مو کوله د دې وخت کومه داسې جالبه خاطره لري؟ طبعا چې د هر ځای کلتورونو تفاوتونه په بېلابېلو برخو کې شته او کله کله دا ډول تفاوتونه انسانانو ته د عجیبو پیښو سبب سي.
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو. خو ورو ورو مې وکولای شي چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم. نو له دې کبله ماته ډېر یو زیات مشکل پېښ نه شو. مګر کله چې وطن ته د بېرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای. د سیاسي پناهندګي په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکاډمي ریاست په سلجر مرسته وکړه په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی. په دې برخه کې زه یوه خاطره درته وایم او هغه د ما د ژوند د ډېرو دردناکو خاطرنو یوه خاطره ده او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندګي ومنله شو د ما پاسپورت یې رانه واخیست. زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندګي خلکو ته ورکوي راوتم زړه کې مې یو لیکنه د سر کتاب شوه ستاسو سیته په لاندې ډول باندې چې د یو آزاد شعر شکل لري نقلوم. دا موسسه د پاریس یوه سیمه ده چې اوبر ویلیه ورته وایي، د شعر کې دا خاطره راځي. او هغه داسې ده چې د اوبر ویلیه تر آسمان لاندې د دې زرګونو سنگ فرشونو پر مخ رسرس کومه ستا خواږه یادونه له برباد شو یادونونو سره. هغه منګولی چې ستا خیال و پکې لن لګېږې د اغزو ډکې دي، پلار زم په خوله لګېیم لوی یم، دا ناشنا کوڅې مې پښې ماتوي، وایه په کومو لاره کې ولاړ شم چې د اثر د قدمونه ورک کړم، او یا د کوم موسیقار پښې ونیسم چې د وایلون یا د شپیلۍ په ژبه ستا ټول یادونه ابدي کړي راته. د ژوند مزار مې بې لوحې پاتې شو، نه هدیره او نه په شنختو بیرغونه لرم. دا شعر د ما د ژوند کې اوس هم په سر کې تاویي او زوروي وي.
تاسیله آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری. زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
ډاکټر صاحب، وروسته داسې شرایط پیدا سول چې یو شمېر ستاسو په شان مهاجر شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. تاسې بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللي یاست؟
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم، او د یوه زیارتګاه په شکل باندې د کابل طب پوهنځي ته هم ولاړم. هلته مې د طب پوهنځي د وخت رئیس ته دا پیشنهاد وکړ چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې لویدیس کې رواج دي خپلو ځوانو همکارانو ته ور زده کړم. مګر دغه رئیس او د دې ادارې له خوا نه داسې یو عکسعمل را ماته راوښودل شو چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود. له دې خاطره ناامیدانه بیرته فرانسې ته راستون شوم، او دغه پروژه مې عملي شو.
کله چې بیرته وطن ته تللی، ډېر کلونه تېر شوي ول په دې منځ کې،
پنځلس کاله په شاوخوا کې تېر شوي. زه چې کله وطن ته ستون شوم، زما یو خپلوان هوایي ډګر ته د هرکلي دپاره راغلی و، او د هغه سره د په موټر کې د دې خپلوان کور ته تلم چې لاره یې له دې مزنګه تېرېدله. کوم وخت چې ما د دې مزنګ دا ورانې ویجاړې ولید په وخت کې، ودانۍ داسې ورانې شوې چې تا به ویل چې د په دې ځای کې زلزله، شدید زلزله راغلې ده. آشنا مې پوښتنه رانه وکړه چې د کابل د څه رقم درته ښکاره شو. ما ورته وویل چې زه دستر په یوه لنډه جمله کې درته وایم چې افغانان لیونیان شوي وو. که څوک لیونی نه وي، خپل وطن داسې نه ورانه وي لکه چې موږ ولیده. زه ورو ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم، په هغه ځایونو کې چې کله په وطن کې وم پکې ګرځېدلی وم، خو هغه وطن چې ما لیدلی وم بیرته پیدا نه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسې آثار هم کړلي دي، تالیفات لرئ، که په دې اړه هم یو څه وشخیشي.
زه چې کله مې کار کاوه، ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومانو د اردویدي په مجله کې، او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي. د له پخوا نه مې د پښتو ادبیاتو سره مینه لرلې ده. په کابل کې مې د زیری د جلیدې او د کابل د مجلې سره قلمي همکاري درلودلې، او د هغه وخت د پښتو ټولنې افتخاري غړی هم وو. مګر کله چې فرانسې ته راغلم، ډېره موده ادبي هلې ځلې رانه پاتې شوې. خو د ښاغلو نجیب منلي او د پسرلي ایمل په هڅولو باندې بیرته ادبیاتو ته راستون شوم. یو شمېر د فرانسې د معاصرې داستان لیکونکو داستانونه مې په پښتو ژباړلي دي او د نجیب منلي سره یو ځای په کابل کې د مجهود فاونډیشن د خانه خپاره شوي دي. او په عین زمان کې مې یو د افغان نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنگ صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه، خو تر اوسه پورې ورته چاپ شوی نه دی. او سم د لاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم. کار یې تقریبا پای ته رسېدلی دی، امید یې شپږ د وختو کې بشپړه شي دغه ډکشنري چاپ ته وسپارل شي.
دا ډکشنري طبي ډکشنري ده د فرانسوي پښتو ده، او که په مجموع کې طبي اصطلاحات چې له فرانسوي سره اړه نه لري د لاتینو ټولو ژبو لغتونه پکې شامل دي.
په د افغانستان پوهنتونونو کې له بده مرغه داسې یو ګډوډي موجوده ده د اصطلاحاتو په انتخاب کې چې هر یو استاز به چې په کوم هېواد کې تحصیل کړه هماغه اصطلاحات یې په محصلینو ته هم ورزده کول، نو د دې خاطره د محصلینو له لارو راکېدله. مګر اوس یو شمېر نور افغانان د دې په هڅه کې دي چې د طبي اصطلاحاتو ته پښتو نومونه جوړ کړه او یا پیدا کړي. مګر د بده مرغه دا کار ناممکن هم دی، او په عین زمان کې ګټور هم نه دی، ځکه سمدلاسه په ټوله نړۍ کې د توکیو نه نیولې تر سان فرانسیسکو پورې او د ریګیک ویک نه نیولې تر کیپټاون پورې د ځینې ډېرو وړو استیستانګانو پرته دا علمي اصطلاحات چې اوس یې نړیوال حیثیت غوره کړی دی استعمالوي. نو له دې خاطره زه زما هدف دا دی چې افغان طبیعي علومو پوهانو او په تېرې تېرې طب د پوهانو دا غوښتنه وکړم چې دوی هم د بللي بهیر ته ورګډ شي او دا اصطلاحات ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په عین زمان په تحصیل کې عملي کړي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا چندان نه دی منل شوی یا ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که څه نور راته ووایه چې دا به څه وخت بشپړه شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خو داسې ده چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی، تنها اوس غواړم چې د سره یوری نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي پکې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله و، تقریبا 250 علمي اثر د لوړو تحصیلاتو وزارت له خوا خپاره شوي وو. او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه و. دا دوست ماته وایي چې تر اوسه پورې د طالبانو له امارت سره هم خپلې اړیکې ساتلي دي او د دې کار مخه نه نیسي. هغه وعده کړي چې دا بشپړه شي، خبره یې کوه او زه به په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست پوهنتونونو کې چې پښتو ژبه تدریس کېږي په وړیا توګه وویشم. او دا ډکشنري فرانسوي پښتو نه ده، بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده، نو د دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړې.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
څلور زره مدخل لري. او په دې کې په دې شکل باندې شوې دي چې یو مثال ده چې برانشیکتازیا په برانش د سیګنل کې دي، اکتازیا ارتدلو ته. نو ما د برانشیکتازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی، بلکې لیکل مې دي چې د سیګ د نلکو ارتدل. او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دوی دا برانشیکتازیا استعمال کړه، سیګ د نلکو ارتدل استعمال نه کړه، ځکه چې د افغانستان نه د باندې څوک په دې خبره باندې بیان کړي.
یعنی تاسو کوشش کړی دی چې صرف محصل ته ووایاس چې د دې کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مو نه دی کړی چې د هغو لپاره معادل جوړ کړي؟
یما په نظر باندې دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږی مګر کوم ښه علمي هغه ته استرات راورسی هغه باید بینلملي منل شي په ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې سایه بووایي چې مثلا توبرکلوزیس چې نری رانسا ویل کی د توبرکلوزیس وی چې داسې ناروغي ده چې په افغانستان کې ډېره عامه ده. توبرکلوزیس وایي یا مثلا د هیموریج چې هیمو په لاتین ژبه کې وینې ته وایي ریج بهېدلو ته وي د وینې د بهېدلو د بدن د وینې د بهېدلو ته به د هیموریج استعمال کړه. مګر ما په یوه خبره کې وویل چې دا کار ممکن دي د خطر نه دی چې د طبیعي علومو موزیم لیکي چې د ټول نړۍ کې د 1,800,000 شاوخوا کې حیوانات یا ژوي شته او 15,000,000 او 30,000 حیوانات یا ژوي په دنیا کې شته دي. د ټولو نمونه ثبت شوي دي او هر یو ځان ته نمونه او تعریف لري. د موږ ډېر لوی قاموس چې ښاغلي سقلندر مومن چې خدای دې وبخښي لیکلی دی د 15,000 شاوخوا کې لغتونه لري او ډېر لغتونه حتی تکراري هم دي. زه فکر نه کوم چې پښتو یا په بله یوه ژبه کې وراوکتنه پښتونه په دري په عربي حتی په نورو ژبو کې دا ظرفیت موجود وي چې دا تقریبا د 3,000,000 په شاوخوا کې دی دا اصطلاحات استعمال کړو. دا اصطلاحات د بشر د مدنیت نه شروع شوي دي تر ننه پورې رسېدلي دي او دوام لري. باید دا ورسره ومنو.
تاسو ویل چې 1.5 کاله مو کار وکړ په روغتون کې د روغتون مشر وی په دې دوره کې کومه جالبه قصه کوي کومه جالبه خاطره وی راته وایست؟
په دې برخه کې خو ډېر خاطرې شته چې د تبابت په ژوند کې د ډول ډول پیښو سره مخامخ کې خو د ما ډېره په زړه پورې خاطره دا وه چې د محصلینو په ډله کې یو افغان هغه هغه زه نه پېژندلم چې زه هم افغان یم او ما ته یې نه پېژندو چې افغان یم. نو یوه ورځ په درس کې داسې یوه کلمه راغله چې د پښتو سره ارتباط لره چې کله ما دا خبره محصلینو ته تشریح کول هغه افغان وژړل ویل ما دا تمدن نه لرله چې زه په فرانسه کې پښتو واورم. د ما دپاره یو ډېره خوږه او په نظام کې ترخه خاطره وه.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور ودان
زه خو اوس درې اتیا کلن کې یم خو څه چې ژوندی یم خپلې هڅې ته دوام ورکوم. هغه لنډۍ تاته د حسن ختام په شکل باندې هغه کوم تکراروم چې وایي د پټو سترګو قسم نه خورم تر څو چې سترګې غړوم تا یادوم یمانه په وطن او د وطن مینه د سترګې د غړولو ته وخت پورې سر کې پاتې کېږي.
خدای دې اوږد عمر درکړي.
سره